یو کال می ساينس بي سي ساينس ول بیا دغه وروسته یو چانس راته جوړ شو چې انجینری وم نو بیا ولرم الته دغه ته کشمیر ته الته می انجینری عملته ول په کشمیر کې
لدی مالی می چې د متوسطه دوره مو په کندهار کې ویلې ده
بله لیسه متوسطه په کندهار کې ویلې
تاسو انجینری ول وسته نو بیا په اخر کې مو ډاکټرا په اقتصاد کې وخصه ده څنګه د خو دواړه سره ډیر سره نه خو
و ما خو انجینری لوستره یو هغه زما د مور خواهش دا و چې زه باید انجینیر سم هغه وخت کې د دوه رښتې په افغانستان کې ډیر مهم یو طب او یو انجینری و نو د طب سره زما جوړه نه وه او انجینری ته مې ځان ور واچوي دغه ته وروسته بیا مهاجر شولو د هند څخه بیا ولاړو انګلستان ته په انګلستان کې مې هلته کار کوي بیا تجارت مې شروع کړي دا زړه کور نو دا شان میرانی ولا و بیرته جوړوي په مخرسوي بیا یو موقف ولا چې ورونه خواني ټوله سبق ویل نو مجبور شو څوک نه څوک په پورې کار وکړي چې ټوله مصارف ته د دې تحصیل او دا بیا دا څه ورسې به دې ټوله درسونه خلاص کړل ولر خپل کاروس په کاروب سی ولا کېدل بیا موقع ماته مسایده سوله بیا ولر مختاری مې او کې ام بي ام ویل ماستر بزنس ادمنستریشن هغه زما یو انډیوال زما یو همصنفي نه یو انډیوال مې پس له ډېرو مودو مې وویل دي مال چیرې وویل زه خو هله ولاړم یونیورسټي ته او ام بي اې مې وویله ما نو څه ضرورت ته خو یو موافق تاجر یې ویل نه کله چې ته ام بي اې ووایه فکر کوي چې ټوله تجارت چې موږ کوي دا یو چانسي شی و او موافقتونه صرف چانسي و باید چې دا مکتبي ووایه بیا هغه خبرې په دا ذهن کې راګرځېدې بیا بالاخره ولاړم د وستمنستر څخه مې ماستري په ام بي اې وویله بیا تیزس چې مې د ماستري تیزس چې مې نشته کوي د په هغه وخت کې زما یو استاد موږ سیمولیشن ویکند درلودې د هفتې اخره کې موږ بیولو یو د ښار د باندې هلته بعضې پروژې راکولې چې پر دې باندې موږ کار وکړو او هغه ژوندۍ پروژې وې لکه مثلا د بی ام ډبلیو مثلا یو حصه چې په مثلا په جنوب شرق د انګلیس کې مثلا او د هغوی فروشات لیدلې وه نو دوی ویل چې دا د دې فروشات څنګه کولی شي چې زیات شي نو په دې باندې موږ یې بیولو په دې باندې موږ کار کوي ورې زما یو استاد هغه ویل تیزس په څه باندې لیکي ما تر اوسه فیصله نه ده کړې بیا ویل اسلامي اقتصاد باندې ویل نه کړې ما اسلامي اقتصاد اقتصاد مې اسلام کافر لري علوم لري د امریکا سره غلی غلطه په یل یونیورسيټي کې استاد او سبق ورکول به راغلی و وستمنستر کې سبق ورکول زمر استاد بیا د خبر ده په ذهن کې راوګرځېدی بیا ولرم کورته او په دې باندې ریسرچ وکړ چې اسلامي اقتصاد څه دی ډېر جالب و اسلامي بانکینګ سیستم هغه ډېر فوق العاده یو اسلامي بانکداري ډېر یو فوق العاده یو شی و د میتیزس د ماستری تیزس مې په بانکداري باندې نشته کړې د افغانستان په بانکداري باندې څنګه کولی شي چې موږ د کنونشنلي عادي بانکداري چې د سود او ربا سره ګډه ده هغه موږ څنګه کولی شو چې هغه پاک کړو بیا تیزس مې په هغه باندې نشته کړې بیا دغسې ډېرې خوند را کوي بالا څه شروع سول نور شیان مې وویل چې د اسامو په بازار کې سړی څنګه کولی شي چې مثلا اسلامي سهم خرڅ کړي اسهام چې دي هغه خو کله سړی پیسې دغه ته واچوي د اسهامو بازار ته اچوي هغه معلومه نه ده چې د پیسې د څلور هغه په اسلام کې ناروا شیان چې دي هغه یو د خوګو د غوښو دغه دی یو بل قمار دی یو د شراب دی یو دغه دی نو په دې کې ستاسو پیسې ګډ نسی نو دغه څنګه سړی اوس کولای شي مثلا د خپل پیسې وژو دغه څلورو کبیره دغه وژغوري ګناو بیا په دغه لړ کې ما ته ډېر خوند راکې ولګېدل ما دغه مې شروع کړې څو ژورنال مې ولوستل څو تقریبا 15 ژورنال مې په دغه باندې ولوستل د اسلامي اقتصاد په ارتباط باندې بیا دغه موضوع نو زه همدې ته را اړ کړلم چې باید په دې کې یو عمیق څېړنه وکړم بیا مجبور شوم زه ولاړم پی ایچ ډي مې وکړې په اسلامي اقتصاد کې او اسلامي اقتصاد سیکیورټایزیشن آف اسلامیک فایننس موږ څنګه کولی شو د مسلمانانو پیسې د افهام په بازار کې مطابق د شریعت هغه موبلایز کو هر په حرکت باندې واچو ولې عرب بعضی نور مملکتونه مثلا مملکتونه شدي مسلمانان په میلیارد ها او میلیارد ها او سل ها میلیارد ډالر لري مګر هغه خپل پیسې د افهام په بازار کې نه اچي په دې خاطر باندې دوی فکر کوي چې که واچو هغه د سودو په پیسو سره د سودو د پیسو سره ګډیږي او زموږ پیسې حرامیږي دا هغه د پاره بیا شروع کړي میکانیزم ولیکي بیا بیا په دغه باندې بیا پیشتي وکړي بله
نو وروسته له دې چې پیشتي وکړل له هغه وروسته مو بیا لبنانی کار څه و
ولا د پیشتي په دوران کې زه یو دوه درې پله افغانستان ته راغلم په هغه وخت یو موسسه وه د افغان اکشن په نامه باندې د هغوی سره زه متعلق وم د هغوی سره مې همکاري کوله هغه یو انګلیسي موسسه وه چې دوی په افغانستان کې د ځوانان چې د اوو کالو څه لوړ مثلا د لس یوولس دولس کالو څه لوړ او د شلو کالو څه کښته وه چې نه مکتب ته تلله او نه کار ته چمتو وه چې مثلا کار وکړي د هغوی دپاره دوی د قالین بافي یو پروژه شروع کړې د هغوی سره مې همکاري درلودله تللم راتللم افغانستان ته بیا دا تګ را تګ افغانستان ته 2015 حتی دا سلسله شروع وه بیا نو کله چې مې پی ایچ ډي خلاصه کړله بیا ما وویل چې نه افغانستان ماته ډېر ضرورت لري تر دې چې زه کښېنم په انګلیس کې دلته زه دغه وکړم کار وکړم بیا مې خپل ټول پلانونه داسې عیار کړل چې زه باید ولاړ شم افغانستان ته او هر څه چې مې د لاسه کېږي د افغانستان لپاره خدمت وکړم دا مهمه نه ده چې زه په لوړ پوست کې کار وکړم یا په کوچني پوست کې حتی باور وکړي بعضې وخت د ماسک به ما په کله چې به مو فیس ماسک نه دي د دودو مخنیوی چې کوي دغه به ما داسې په زرهاو زرهاو دوه زره درې زره ماسک به مې واخیستې په موټر کې به مې شو دا چاره کې چې به ورسېدلم د تلاشي پولیسانو ترافیکو دوی ته په بازار کې په 15 افغانۍ باندې خرڅېدلې ما چې زر 2000 دانې اخیستلې ماته په 2 افغانۍ باندې تمام دي د منډې څخه دغه مې تقسیم وې دا ماته یو دغه یو زریا او ماشوم چې بیرته کورته زم چې نن څه کړی د وطن لپاره زاده خدمت مې کړی چې لاقل ماسک مې توزیع کړی یا مثلا کشتیانو په میکرویان کې زه اوسېدلم په کرایه باندې کور مې نیولې نو اصل د زمور د بلاک کشتیان چې دوی مې راټولوله مازګر شیر چای زده غو می کلچې مې سره ولې دا به مې ورکوله چې دوی علاقه من سي درس او انګلیسي به مې ورزده کړی څومره چې مازده واس چې مازده هغه مې ورزده کړ مقصد ځان ته مې داسې یو لار لټوي چې زه وجدان ته مثلا زه د اخر په دې زه وایم چې دا کار ما نن د وطن لپاره وکړي
د ازادي رادیو د ملما پروګرام اوري زموږ ملما ډاکټر عبد الله هیواد دی
ډاکټر صاحب تاسو په صد کې تر ډاکټرا پورې زده کړې کړی دي اکثره خلک چې په اقتصاد کې زده کړې کړی دي خامخا شتمن شوی نه دي ډېر داسې خلک وینو چې افغانستان اقتصاد نه دی ویلی خو ډېر شتمن شوي دي او ډېر کامیاب دي په تجارت کې او په بزنس کې د دې دلیل څه کېدای شي
ولا دا څوک یو اکثر د اقتصاد پروفیسوران چې وګوري دوی ټول بډای نه دي خالي دا یو اکاډمیک شی دی چې سره وایي یو اپلاید بزنس دی یا اپلاید اقتصاد دی یا یو پیور اقتصاد دی اپلاید اقتصاد هغه دی چې مثلا روزمره مثلا یو نفر نکه کواړی خرڅوله د مستعمل کالی خرڅوله هغه سلسله زوی ته پاته سو بیا زوی یې لمسی ته پاته سو یا یو چا مثلا رستوران درلودی نکه رستوران درلودی نوی کال د مخه بیا هغه زوی ته پرېښو هغه لمسی ته پاته سو بعضې رازونه دي چې په هغه سطحه باندې دوی ته ورپاته دي بیا په دې کې دوه رقمه دغه دي یو مشروع دی یو غیر مشروع دی مثلا بعضې خلک وایي چې مشروع په تدریج باندې په مرور زمان باندې هغه پیسې دار سوله او بعضې خلک دي چې نامشروع هغوی یو په یو باندې پیسې دار سوله او څوک چې اقتصاد وایي هغه د دې دپاره نه وایي هغه د دې دپاره وایي چې خپل علم زیات کړي په دغه ارتباط باندې نه دا چې پیسې پیدا کړي شخصا زه ځان درته وایم ما د دې دپاره درس نه ویلی چې زه په بزنس کې نور هم موافق اوسېږم فقط د دې دپاره مې دا درس وویلی چې زه وګورم چې هغه څه شیان دي چې زما نه دي زه چې هغه زده کړم او روزمره خپل په ژوند کې زه استفاده ځینې وکړم
تا تاسې افغانستان ته ولاړې او مې ویل چې رسمي دنده مو پیل نه کړه، تر اوسه پورې هم داسې رسمي دنده نه لرئ یا کوم شرکت مسؤلیت نه لرئ؟
نه، زه په 2008 کې رسمي زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې دغو په 2010 کال کې رئیس جمهور په هغه وخت کې احمد کرزی رئیس جمهور و، هغه د بعضې دوستانو خواسته خبر داسې څوک دی زه وغوښتلم به ماته ویل چیرې کار کوي، هغه کندګیر مې کار کولم د دغه سره د بعضې شرکتونو سره، هلته شخصي شرکتونو چې هغوی د هغوی سره مې یو دوه درې میاشتې به مې کار وکړي، د ضرورت پیسې به مې معاش به مې پیدا کړي، بیا تر یو کال پورې مې هغه خوړله. بیا رئیس جمهور حامد کرزی غوښتلم ما ته تحصیل دکړي، تعلیم دکړي د افغانستان په دغه باندې په امکاناتو باندې، نو اوس راځه بېرته وطن ته خدمت وکړه. بیا په 2010 کال کې زه د والی په حیث باندې په غور کې تعین کړم، نو تر 2012 کال پورې زه د غور والی وم.
کله مو په دې فکر نه دی کړی چې هغه څه چې مو زده کړي دي هغه په یو شکل سره وطنوالو ته انتقال کړي، یعنی آثار ولیکي یا خپل تیسیس د عقل وژباړي؟
ما یو څېړنیز مرکز شروع کړ په افغانستان کې په 2014 کې، د افغانستان نوین څېړنیز او مطالعاتي مرکز په نوم باندې.
بله،
نو هغه په دې کې موږ دوه درې کار کوله. یو خو څېړنه مو کوله د افغانستان په سرحداتو باندې، ولې د افغانستان سرحدات کله چې د ډیورند یا نور سرحداتو خبره مطرح کیږي ټوله وایي چې نه، موږ ډیورند کرښه نه منو، مګر کله چې خبره اساس ته راځي چې ولې نه منی، دغه خبره باندې هیڅوک نه پوهیږي چې ولې نه منو. نو او کله چې زه آرشیف ته ولاړم، په آرشیف کې صرف نونه صفی د هغه یو سند و چې د امیر عبدالرحمن زمانه سره چې هغه رلیونس یا ارتباط یې دغه سره نه درلودې، د ډیورند سره نه درلودې، نور هیڅ اسناد زموږ په آرشیف کې نه و. نو بالاخره مې فیصله په دې باندې وکړه چې دغه مهمه موضوع ده، یا زموږ یا د پاکستان یا د شمالي همسایګانو مځکه، لااقل باید چې موږ د حق معلوم کړو چې حق د چا دی او ناحق د څوک دی. نو بیا په دې باندې څېړنه شروع کړلې، او دا ډیر یو ماثر موضوع و. او رئیس صاحب کرزی په هغه وخت کې رئیس جمهور نو داخل صاحب اشرف غنی و، هغه ډیر وستایلم د دغه کار په خاطر باندې. هغه وویل چې په دې ارتباط باندې موږ بالکل اسناد نه لرو، او هر څومره کار چې په دې باندې وکړي دا ډیر ښه دغه دی. بیا د انګلیس د کتابخانې څخه او د روسیې د کتابخانې څخه د هند د کتابخانو څخه د مختلفو کتابخانو څخه مو اسناد راټول کړل، او په دې باندې تقریبا تر 150 پرزنټیشنه مو آماده مو که یو پریزنت مو که، او دغه مکاتب او دغه پریزنټیشن نو موږ ریاست جمهوری ته مسواله. دوه هم موضوع باندې چې موږ ریسرچ وکړي هغه د اوبو موضوع، چې هغه په هغه وخت کې په افغانستان کې هیڅ چاپ د اوبو مسلې ته اهمیت نور کوله. تر 2014 کال پورې که تاسو وګورئ ته اشرف غنی هم د اوبو په اړه خبر نه کوله. بیا کله چې زموږ ریسرچ ورغلی د دوه دفتر ته، دوه ویل دی بیا دا خبرې شروع کړل چې اوبه افغانستان ته مهم دی، موږ یو کار وکړو د اوبو په اړه چې ډېر از پرایمری دیتا یا ابتدایی اسناد مو سره راټول کړل چې موږ څومره اوبه لرو او زموږ سره څومره جفاسه وي، ده ایران څومره داسې څېړنیز مرکزونه جوړ کړي چې هغوی ته پیسې ورکړي چې وواز چې افغانستان ډېر اوبه لري او موږ ته باید چې حق خبره کړي پاکستان حاصل قیاس. د دغه په خلاف باندې موږ ډېر پریزنټیشنونه جوړ کړل او ډېر تحقیق مو وکړ، او تحقیق موږ وزارت آب برق ته مو ورکړي، وزارت زراعت ته مو ورکړي، او دغه ریسرچ موږ کړي په افغانستان کې هیچ چا نه دی کړی.
د ډیورنډ په برخه کې که یاري وس به اوبو برخې ته به بېرته راوګرځو، په دې برخه کې چې تاسو کوم پریزنټیشنونه وړاندې کړل او څېړنې مو وکړې، څومره داسې دلچسپې نتیجې ته تاسو ورسېدې؟
تر ټولو مهم شی دا و چې هر څومره اسناد چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ډیورنډ په ارتباط باندې راټوسی و هغه انګلیسانو ټوله فارج کړي دي، حتی دغه د تاج تواریخ اصلي تاج تواريخ اغه هیڅ نسته دا تاج تواريخ چې د مشتسي په کتابخانه کې لري یا په بازارو کې خرڅیږي دا ټول هغه کاپی ده چې انګلیسانو د ټمپر کړی دی د دې باندې لاس والی دی او په دې کې شون اضافه کړی او کم کړی دی او د ایرای کړی دی دوهم خبر دا ده چې امیر عبدالرحمن خان هیچ ډول داسې کاغذ نه دی امضا کړی چې گویا کې ما د افغانستان په دوه حصو باندې ویشلی دی. دغه هیڅ سند په هیڅ ځای کې نشته. د انګلیس په کتابخانه کې دوه نیم کاله یعنی مسلسل دغه انډیا آفیس ریکارډ ورته وایي په درېیم منزل کې هلته یعنی هر ورځ د سهار د 9 بجو سره د ماپښین تر 5 بجو پورې هم ما حضور درلودی هم زما یو خوری دی محمود هغه به راسره راتلی یا هغه به جلاتلی هلته به ریسرچ کول د بلوچستان د نورو په استیواد باندې او دغسې زما بعضې نور دوستان چې والنټیر زما سره کومک کوي نو موږ دغسې یو سند نه دی پیدا کړی چې امیر عبدالرحمن خان دې دغه شی امضا کړی چې موږ د افغانستان نیمه خاوره په هند باندې خرڅ کړي حتی که خرڅ کړی مې فرض مثال نیسو کې خرڅ کړی هغه د هند انګلیس سره و پاکستان میراث خور کې دای نسی په دې خاطر باندې چې پاکستان په هغه وخت وجود نه درلودي هند برتانیوي کوم وای چې میراث د امریکا د انګلیس میراث پاتې کیږي لغه ته فرض مثال دغه مستعمره خو هند پاکستان خو مستعمره نه و پاکستان وجود نه درلودي
یو بو په برخه کې تاسو ول چې تحقیقات هم کړل تاسو نظر څه دی افغانستان دی یو بو په برخه کې تاسو مره ورته خوشبینه مش کافی و بلرو د زراعت او د لپاره کفایت کوي
ګوري افغانستان یو مملکت دی چې په وچه کې پراته ده څلور خواو ته نور مملکتونه دي بهر ته لار نه لري او زموږ غرونه چې دي یوازې منبع زموږ د اوبو د زموږ غرونه دي چې هغه په 15 دریایي حوزو باندې ویشل شوی دی او دا 15 دریایي حوزې چې دي په 1960 کې کله چې سروې وسو افغانستان درو اویا میلیارد متر مکعب اوبه په کال کې ریچارج درلودي او دغه څه وروسته بیا سروې نه ده شوی نو بیا دغه په وخت کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې جاپانیانو تقریبا یو سل یو پنځوس کې سل پنځوس دانه آبسنج راوړي او هغه وزارت آب برق ته ورکړی چې دغه آبسنجونه تاسې ولګوئ چې وګورو چې څومره افغانستان څومره اوبه لري هغه آبسنجونه الکترونیک وه برقي وه چې هم د اوبو عنق هم د اوبو بر او هم سرعت د اوبو سنجوله په هغه کې موږ ته دقیق را معلومېدله چې څومره اوبه افغانستان لري په حاضر دم کې لري اغه دی اغه ماشين ونه لګوله او یو انسټیټیوټ لکه ایران سره جوړ کړی چې خپل منافع لپاره البته چې دلته به د اوبو تحقیق کیږي متاسفانه چې په هغه کې هم انسټیټیوټ هم دی چې کله ونه چولوله او دروازه یې بند و خو اغه زړه لکه متر غونې کته تفصیل دی د اوبو د دریابونو په څنګه باندې د متر غونې او شی چې په هغه کې سانتی متر او متر د شان نکلیو د زړې زمونې سره موږ یو پرایمری یو دغه مو کې یو تحقیق مو کې چې از موږ پرایمری تحقیق کې موږ داسې یو شی پیدا کړ چې په 15 دریایي حوزو کې افغانستان تر 30 میلیارد متر مکعب اوبه کمی اوبه لري بیا دا موضوع ما د عثماني صاحب سره شریکی د وزارت آب برق د وزیر سره بیا هغوی هم اتفاقا په هغه وخت کې یو بوکلیټ نشته کړی و چې افغانستان شدیدا د اوبو د کمښت سره مخامخ دی دغه شی دویم تایید کوي چې اغلبا نسلوش میلیارد متر مکعب کمی اوبه افغانستان لري یعنی موږ د اوس کم آب هیوادونو په قطار کې راځو او موږ هیڅ د دې دخنه لرو یعنی صلاحیت نه لرو چې یو قطره اوبه و هیڅ امسایته ورک متاسفانه چې موږ یو ډیر مقدار اوبه ایران پاکستان ترکمنستان او دغه تزي ایران پاکستان ترکمنستان دغه درو مملکتو ته یو قسمت ازبکستان ته چې بیا د ازبکستان سره د تزي ترکمنستان ته بیا د اوبه خېجی تقریبا 300 متر لوړ یو ځای ورته جوړ کړی دا مو دریاب سره قزاق په ترکمنستان کې هلته یو غټ ریزرفایر ورته جوړ کړی دغه په سر باندې
ډاکټر صاحب څه مو پنیت کړي چې په آینده کې څه وکړي د ته په کاتو کې په اقتصاد کې ډاکټرا کړې دا او د اوبو په برخه کې هم پوره تخصص لري.
اوس په دې عمر کې یعنی زه فکر کوم چې شخصي اجنډا فقط غواړم چې څه وسم کولی د وطن لپاره وکړم. هر څه چې د لاس څخه پوره شي دغه باقي ژوند چې دی د وطن لپاره په خدمت کې ولګوم.
فکر کوي اوس دغه شرایط درته مساعد دي چې تاسو وطن ته کار وکړئ؟
دننه په افغانستان کې نه و د لری ساده دغه ځاسه چې مدلاسه کې خدا او هست دغه که یا فکری دی یا لیکنی دی یا فرض مثال دغه د مختلفو لارو سره فقط دغه اتش کنټریبیوشن یا څه زه کولای سم چې مثلا دغه د افغانستان لپاره اوسم کولای او څه کوم تر اوسه یو د شرایط تغییر وکړي. شرایط تغییر وکړي به بیرته افغانستان ته ځو او وطن دی ان شاء الله به بیرته پلان مت جوړ شي څه باید وکړو.
څومره هیله لري چې شرایط په تغییر شي؟
زه فکر کوم چې طالبان هم په دې حقیقت باندې پوسی ویدي چې یعنی په وچ سر باندې داسې نه کېږي چې یعنی په زور باندې حکومت وکړي. یعنی نن یا سبا یا بل سبا بالاخره مجبور دي چې دغه خلک چې په کار باندې پوه خلک دي او غواړي واقعا د وطن لپاره خدمت وکړي هغوی ته هم دا چانس د بیرته راتګ ورته جوړ شي. امکان لري چې یو طلعت حکومت جوړ شي د وساطت د همسایګانو یا بینالمللي هیوادونو په کومک باندې که دغه شی جوړ شي. زه د طالب په خلاف نه یم، ولې زه ایدیالوژیکل دښمن د طالب نه یم. په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د ټول خلک ژوند مختلف خلک ژوند کوي، طالب هم ژوند کوي، تکنوکرات هم، کمونیست هم ژوند کوي، هر څوک راله خپل په سر باندې حکومت هم وکړي ژوند وکړي. دلته اساسي کار چې دی د افغانستان د ولسونو لپاره د خلکو لپاره بل شي، دلته اساسي خدمت شروع شي. یو پلا چې ذهن آگاه سو خلک روښانه سوله باسواده سوله بیا دغه ماشین په حرکت باندې ټول ملت دغه لپاره خدمت لپاره بیا کوشش کوي. فعلا چې دی ملت فقط د شکولو په فکر کې دی، ولی دغه شی ورته تزریق شوی دی چې غوړي د سرکار د نلکې سره وبېږي په لمن کې ونیسه. یعنی هر څه چې د حکومت یا د دولت دغه څه وسه شکولای ویش کوه، دغه کانسپټ به د افغانستان څخه ورک شي. یعنی منافع ټوله باید ملي شي، هر څوک یعنی دا ټوله هر څه چې د افغانستان دغه اوس مثلا یو سړک څو خراب وي، یو ګل د سړک د ګلدان څه شي، دغه ملي شتمني دي. یا نور دغه څه مثلا یو د مکتب یو میز دي څوک یې ماتي، یا د دفتر دغه څوک لازم دي. دغه ذهنیت باید چې آماده سي چې وطن دی او باید د وطن لپاره خدمت وسي، نه دا چې د وطن سه وسه او جیبونه ډک او لار سفر مختلف هیوادو کې ژوند وکه او ځان مزه کړه، ځان په اصطلاح باندې مور کړه. او یوازې په سړی که یو دانه ډوډۍ او یو پیاله چای ترخه یا خواږه په هغه باندې نس مړیږي.
د ازادي رادیو د میلمه پروګرام اوري، زموږ میلمه ډاکټر عبد الله هیواد دی. ډاکټر صاحب په دې اخیری شیبو کې د ژوند کومه خاطره زموږ لاوریدونکو سره شریکه کړئ؟ کېدای شي ښه خاطره وي، کېدای شي ترخه خاطره وي، هر ډول چې وي.
خاطرې د ژوند ډیر دي. یو ډیر ترخه خاطره چې زه لرم، عارف همدم یو څوک ډیر یو پیاوړی نطاق د افغانستان، یو وخت کې په هند کې مې ولیدی چې په ډیر د ملل متحد مخته ولاړو. هغه د ټولو بده خاطره وه چې زموږ یو الیت، زموږ یو پوه، زموږ یو څوک چې مطرح یعنی واقعا یو ډیر یو ښه نطاق و، هغه په ډیر یو بد حالت کې یو ځای ولاړو چې باید هلته نه وای. او دا زموږ د وطن بدبختی شي، تر هغه چې موږ په جنگ کې اخته یو، زموږ الیت، زموږ فهمیده خلک، زموږ بایزته خلک به د اسب مختلفو ځایو کې زجرونه وکړي.
ډیر مننه
غواړم. یو جان تشکر ستاسو.
دجلی سال پٹا لکا دبل مزکا دجلی سال پٹا لکا دبل مزکا دجل سال پٹا لکا دبل مزکا دجلی 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 سال پٹا لکا دبل مزکا خلبی قبل شمب پامان دی خلب قبل شمب پامان دی خلبی قبل شمب پامان دی خلب قبل شمب پامان دی دکور پتے دکو دمان بہنا دینا بجلی سالو پٹا لکا دگل مزکا بجلی سالو پٹا لکا دگل مزکا بجلی سال پٹا لکا دبل 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 مزکا جلی خبر نہ کولے جلی خبر نہ کولے جلی خبر نہ کولے جلی خبر نہ کولے مگر تدیر فلسطینی سلنا بجلی سالو پٹا لکا دبل مزکا بجلی سالو پٹا لکا دبل مزکا بجلی سال 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 پٹا لکا دبل مزکا دجلی سوالو پتا لکا دجل مزتا دجلی سوالو پتا لکا دجل مزتا دجلی سوالو پتا لکا دجل مزتا دجلی سوالو پتا لکا دجل مزتا.